په افغانستان کې د مبشین دوی بجیس وی السلام علیکم نن یکشن بده د سلواغی دلوی نهوشتمه د فبروری میاشتې اتلسمه په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خبریږي پایل په خبرونو کوو د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتو پر افغانستان دوه ورځنۍ غونډه نن او سبا دوام کوي اټکل کېږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وسی د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکی استازي نیکولاس کیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هیله مند دی د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې پرمختګ وسی
Hopes are high and it's good to hope.
Hilamandi ziyat da ushada che hilamand wus. Sma pa anshada da dohe gundi pa bab che sala sarawin bawlari waqibin wus. Fikr kom sha par maqtaq bawlari. Pade shat che gudunwal wakraisi da zangari astazi pro gumarana aw da faridun senior oglo da be fari arzawani da sparishtun pa amali kawlo watwanijdi aw par zangari ijma salas.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوون کې فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په اړه د څو میاشتو په موده کې خپل بې پرې ارزونه برابر کړه او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته وړاندې کړه په دې ارزونه کې د افغانستان لپاره د یو نوي ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه هم شوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل سو د دوحې په تیره غونډه کې چې شاوخوا نه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب جوړه شوې وه طالبانو ته بلنه نه ورکول شوې چې د طالبانو د نارضایتۍ سبب شوې وه د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د هغه څه په باب ژوره اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل سوې ده دغه اعلامیه د البانیا اندورا بلجیم بلغاریا کاناډا فرانسې جرمني کاسوو لختنشتاین منګولیا هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په جرمني کې د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس پر مهال خپره سوې ده دوی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي ځورونې پای ته ورسوي طالبانو مخکې له بشري حقونو د سرغړونو په باب ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې نجونو ته د منځنیو زده کړو اجازه ورکړي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو او واورې اورېدو اټکل شوی دی دغه وزارت ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو اورښتونو په نتیجه کې د درنو سیلابونو د راوتلو امکان هم شته دغه وزارت په وینا په شمال کې له بدخشان څخه نیولې تر فاریاب او د غزنی تر ځینو برخو دغه راست په ختیځ کې له نورستان نیولې تر خوست او پکتیکا د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی په پام کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه سبا دوشنبه په خپلو کې دویمه شل اوره مسابقه وکړي د کوربه هیواد سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرونی شل اوره مسابقه له افغانستان د څلورو منډو په توپیر وګټله په سریلانکا کې د لوبه سریلانکا پیل کړه چې افغانستان ته د 116 منډو هدف وټاکي خو افغانستان ونه توانید دغه هدف پوره کړي سریلانکا تر دې مخکې له افغانستان 350 اوره او یو ټیسټ لوبه هم ګټلې ده په پام کې د دواړو هیوادونو په خپلو کې درېمه شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو د پوره کېدو په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اوکراین ولسمشرانو پرون شنبه په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې سپین ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې جو بایدن ولودیمیر زیلنسکی ته له اوکراین څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ د تعهد پر دوام ټینګار وکړ دا ټلیفوني خبرې ټیک په هغه ورځ وسوې چې د اوکراین پوځ له ختیځ شهر افدیفکا څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو خبر ورکړ د اوکراین ولسمشر د امریکا د کانګرس لخوا اوکراینیز وکونو ته د اضافي مالی مرستې د لایحې د فوري تصویب پر اړتیا هم ټینګار وکړ پرون د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره یو ځای د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې وویل چې د جو بایدن اداره تیاره ده د اړتیا تر حده د روسیې په وړاندې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان پرون شنبه ویلي چې د اسرائیل په ګډون په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر لوري د ګام اخیستو یوازینۍ لار د فلسطیني دولت ایجادول دي کله چې د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې د یو بحث پر مهال له شهزاده فیصل له اسرائیل سره د اړیکو ادي کول په پښتنه وسوه. هغه وویل سعودي عربستان اوس د غزه په جګړه کې د اوربند پر ټینګښت تمرکز کوي. فرهان زیاته کړه موږ پر اوربند او پر دې موضوع تمرکز کړی چې اسرائیل له غزه ووځي او موږ د غزه خلکو ته پر بشري لاسرسي تمرکز کړی دی. سعودي عربستان په وار وار ویلي چې له اسرائیل سره به تر هغه ډیپلوماتیک اړیکې پیل نه کړي چې دغه هیواد خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت پیژندلی نه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د فلسطیني دولت د ایجادولو پیشنهاد په کلکه رد کړی دی. د ترکیې دفاع وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې د عراق په شمال کې د ترکیې د پوځ په یوه اډه کې د نفوذ د هڅې پر مهال یې یو سرتیری وژل سوی او بل ټپي سوی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې یوه خصوصي ټلویزیون ان ټي وي د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پر پوځي اډه دا حمله د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی کړي چې انقره او د هغې غربي متحدان یې یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیې چارواکو ویلي چې تر دې پیښو وروسته په سیمه کې د دوی ځواب پوځي عملیات روان دي. په 13 دسمبر او جنوري میاشتو کې د عراق په شمال کې د ترکیې پر یوه پوځي اډه په حملو کې ول سرتیری وژل شوی وو. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یوه زندان کې سا ورکړه ډله وایي چې په روسیا کې د بدلون لپاره به د ناوالنی لید ژوندی ساتل کیږي. د الکسی ناوالنی ویاندی کیرا یارمیش پرون شنبه په یوه مرکه کې روټرز اجنس ته وویل خپل رهبر مو په لاسه ورکړ خو خپل ایدیالوژي او اعتقادات مو نه دي ویللي. د روسیې د یمالو نینت سیمې د زندان چارواکو تیره جمعه د کرملین د منتقد و 24 کلن الکسی ناوالنی مړینه تایید کړه. د دوی په وینا ناوالنی تیره جمعه د قدم وهلو پر مهال بې سده سو او وروسته معلومه سوه چې هغه سا ورکړې ده. د ناوالنی د کورنۍ غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسیې په یوه زندان کې د هغه مړینه پرون تایید کړه. د کرملین دغه منتقد د هغو تورونو له کبله چې ویل کیږي تر ډیره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زندانی سوی وو.
ترشنا اسمان لاندې
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د مدني ټولنو پر فعالیتونو بحث کوو. د چې مدني ټولنې څه ته وایي، ولې اړتیا ده چې په ټولنه کې د غړول ټولنې شتون ولري، کوم فعالیتونه مدني ټولنه ترسره کوي، څو کولای شي چې د غړول ټولنه رامنځته کړي، او په ټوله کې ولې په افغانستان غوندې یو هیواد کې اړتیا ده چې مدني ټولنه شتون ولري، او همدارنګه د ځوانانو په روزنه کې دغه ټولنې څه ونډه لري. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. بحث ته مو قدرمن میلمانه هم را بللی دي چې له دوی به پښتو چې مدني ټولنې څه دي، او همدارنګه د یو هیواد د ودې لپاره دا چې په ټولنه کې شتون څومره ضرور ده، کوم فعالیتونه ترسره کوي، له دوی به پښتو. په پروګرام کې را سره میلمانه هر یو افغان لیکوال، څېړونکی او شاعر عبدالغفور لیوال، په برلین کې د پښتون ژغورنې زنګ د کمیټې مشر قادر شان ساری، په پاکستان کې مشتفاله دیوا مرخیله، او د پهنتون استاد مستور سیلاب دوی سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. که موږ ټول میلمانه را سره وصل وی وربشو میلمنو ته، فکر کوم ک لیوال صاحب را سره وی نمړی پښتنه با لیوال صاحب نو کړو. لیوال صاحب تاسو ستړي مشي، بخیر راغلی. موږ پتی رسول کلونو کې په افغانستان کې دغه د مدني ټولنې کلمه ډیره اوریدلې، خو د چ پاسل کې مدني ټولنه څه ته وایي، او موږ د مدني ټولنه وایو که مدني ټولنې وایو، که په دې اړه په پیل کې ته وایست؟
زه فکر کوم چې موږ مخکې لدی چې د مدني ټولنې د څرنګوالي، پیاوړتیا او تامین په برخه کې خبرې وکړو، اول باید وپیژنو مدني ټولنه له دوو کلمو څخه راغېدلې ده، مدني او ټولنه. او دا تر ډیره بریده هغه وخت پیژندل کېدلی شي چې موږ مدنیت، مدني او تمدن وپیژنو. اولې دا ځانګړې ده، مدني ټولنه معمولا د ښاري مناسباتو یو فرهنګي زیربنا ده، او تر دې وروسته چې په اروپا کې ټولنه صنعتي شو، د صنعتي انقلاب او د فرهنګي انقلاب او د علمي انقلاب، یعنی د دریو انقلابونو، علمي، فرهنګي او صنعتي انقلابونو په نتیجه کې دغه اصطلاح دود شو. هغه وخت چې اربنایزیشن یا ښاري کېدل چټک شو، ښاري ټولنو د کلیوالو ټولنو برعکس د نویو اقتصادي مناسباتو پر بنسټ خپل یو شمېر داسې تعاملات او فرهنګي مناسبات ایجادول چې هغه باید په یو اجتماعي قرارداد یا په یو ټولنیز قرارداد بدل شوی وای، د ښاري اوسیدونکو ترمنځ چې دوی څنګه ژوند وکړي، کوم حقونه یو د بل په وړاندې لري. د همدغو حقونو په پراخو ښاري ټولنو کې د بشري حقونو یا د انساني حقونو په وړاندې د نویو پوښتنو راولاړېدو د مدني ټولنې د رامنځته کېدو ضرورت ایجاد کړ. د همدې دپاره خلک فکر کوي چې د فرانسې د انقلاب په حدودو کې چې په 1989 کې وشو، په اروپا کې تر دغه وخته پورې د مدني ټولنو د جوړېدو اړتیا پیژندل شوې وه، او د بشري حقونو په ښارونو کې د ژوند نوی فرهنګ او د انسانانو ترمنځ مناسبات، د افرادو او د حکومتونو ترمنځ مناسبات، او د هغو مستقلو اجتماعي ټولنو یا مؤسساتو پیژندل چې نه په حکومت پورې اړه لري او نه هم په نورو سیاسي جوړښتونو پورې، مګر اړتیا یې ډیره ده چې بیا وروسته د دې یوه برخه هغه انجیوګانې یا مؤسسات هم په دې کې راغلل، سیاسي احزاب په دې کې راغلل، اجتماعي ټولنې، فرهنګي ټولنې، د ښځو جوړښتونه، د ځوانانو جوړښتونه، د ماشومانو جوړښتونه، هر هغه څه چې د یوې ټولنې د بېلابېلو پوړونو د حقونو او د ژوند د شرایطو د ښېګڼو د یه کار کاوه، هغه مدني ټولنې وګڼل شوې. د مدني ټولنو مجموعه په خپله داسې یو پدیده وه چې د په لوی سر کې هغه تاسو چې پوښتنه وکړه، د مدني ټولنې یا د ښاري ټولنې د شکل نیولو دپاره یې شرایط رامنځته کول. زه به په لنډه توګه په یوه جمله کې دا هم در اضافه کوم چې په افغانستان کې په معاصر مفهوم د مدني ټولنې شکلګیری د مشروطه غوښتنې له جنبش سره راپیل شوه. د افغانستان د استقلال په شپو ورځو کې هغه وخت چې د وطن ته اخبار راغی، ښاري ارزښتونه راغلل، ښاري ژوند راغی، صنعت راغی، راډیو، بانک، قوانین، تر ټولو مهم د مدني ټولنې د جوړښت لپاره قوانین او اجتماعي قرارداد شوی تعاملات، حقوقي تعاملات، دا د بنسټ حیثیت لري. او بیا وروسته نوې دوره په 1940 کلونو کې هغه وخت چې واقعا یو مشروطه دوره شروع شوه او احزاب رامنځته شول، اساسي قانون رامنځته شو نوی، په دغه وخت کې شکل ونیو. دا چې بیا په 1960 کلونو کې څه ډول وه، زه فکر کوم وروسته به بیا بحث پی وکړو. دغه هغه اساسي او بنیادي پیژندګلوي.
مننه لیوال صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. نور میلمنو ته به مور شمه. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، په برلین کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د کمیټې مشر قادر شاه انصاري هم را سره ده. انصاري صاحب، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. لکه څنګه چې لیوال صاحب یادونه وکړه، په ټوله کې زیاتره هغه بنسټونه چې د مدنیت په لور یا د ښاریتوب یا په هغو برخو کې چې ټولنه ورته اړتیا لري دوی کار کوي، د ټولې د مدني ټولنې برخه ګرځېدلی شي. تاسو چې په برلین کې کوم فعالیتونه کوئ، په ټوله کې که د دغې غونډو په اړه راته ووایاست چې تاسو سره پکې څوک دي او کوم فعالیتونه پکې ترسره کوئ؟
پښتون ژغورنې غورځنګ یو ولسي غورځنګ دی، نو په دې کې اکثره موږ سره ټول افغانان دي او زیاتره یې پښتانه دي، د بیلابیلو سیمو، د بیلابیلو ولایتونو څخه دي. دلته موږ وخت نا وخت په اعتراضیا غونډو کې راټولېږو. هغه موږ د پښتنو یا د افغانانو عامه حقوقو غوښتنو لپاره، چې بالخصوص په کوزه پښتونخوا کې د پاکستان جبرانه پوځ لخوا د هغوی حقوقو پایمال کیږي، او د هغې وخت نا وخت زمونږ ملګري د بشری حقوقو فعالین یا نور ملګری چال ته خپل حقوق یا د خپل تمدن لپاره مبارزه کوي په هغه باندې د پاکستان پاوز لخوا غیر قانوني چلن نیونه او ظلمونه کیږي، نو موږ د هغه په وړاندې باندې بیا راټولېږو خپل غږ پورته کوو د یو مدني خوځښت لمخې.
وربشو بلی ملمنی تا غلی امرخیل تا غلی امرخیل تاسی پا پاکستان کیستی؟ کم افغانان چی پا زنگری توگه ده 2020 کال نوروز تا پاکستان تا در غلی دی؟ تاسی بطمن که تلیویز یا تره حقا کسان دی چی پا افغانستان کی دوی در طولنی یو برخ و کدرون و پا زنگری توگه خبریالان دی رل تا و سیگه و مدنی فعالان دی؟ دغه کسان چې هلته دي څومره دوی توانی دلی لکه څنګه چې مخکې قادر شاه ویلي چې دوی د پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره په برلین کې سره راټولېږي، په پاکستان کې تاسو داسې کوم فعالیتونه ترسره کړي دي چې وکولی شي دوی یا افغانان چې هلته دي دوی خپل حقونو ته ورسیږي یا په یو ډول نه یو ډول غږ پورته کړي؟
بالکل، دلته په پاکستان کې یعنی ډېر زیات افغان ژورنالستان همدارنګه د مدني ټولنې فعالان شته دي چې هغوی خو سره له دې چې له یو خورا نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، خو بیا هم هغه دوی تر خپلې اندازې پورې تر خپله وسه پورې همیشه دا کوښښونه دا هڅې کړي دي چې د خپلو حقونو لپاره یا هم د خپلو هغه اوس دلته چې کوم مهاجرین دي د هغوی د حقونو لپاره غږ پورته کړي، مبارزه وکړي. ډیری اوس لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده په د ورستیو کې د مهاجرینو موضوع ډیره جدي موضوع او مهاجرین له خورا ستونزو سره مخامخ و، نو همدا مدني فعالان همدا ژورنالستان و چې د دې ظلمونو یا د دې احتجاجونو پر وړاندې دوی اواز پورته کولو.
فکر کوي کوم فعالیتونه چې دغه ځوانانو کول هغه تعریف چې مخکې تاسو د مدني ټولنې نه وړاندې کړ دغې سره همغږي درلودله؟
بالکل، تیر شل کلونه د ټولو ستونزو سره سره ټولو مشکلاتو سره سره د مدني ټولنې د شکل نیولو لپاره یو طلایي دوره وه. موږ وایو چې په مدني ټولنه کې د انسان د حق د غوښتنې یا د انسانانو د حق تأمین اصل په تیرو شلو کلونو کې څو کاره وشول. یو دا چې موږ یو پرمختللی اساسي قانون درلود. د دې اساسي قانون پر بنسټ منګ د دې وطن انسان او د دې وطن د انسان حقونه وپیژندل، تعریف وکړل، او د دې حقونو د تأمین لارې چارې مو په رسمیت وپیژندل. د همدغو لارو چارو په رسمیت پیژندل او د همدغو لارو چارو فعال کول دا د مدني ټولنې د شکل نیولو او پیاوړتیا اصل. دلته د ښځو د حقونو، د ځوانانو د حقونو، د ماشومانو د حقونو، د کارګرانو د حقونو، د ټولنې د معیوبینو د حقونو، د ټولنې د هر قشر د حقونو د تأمین لپاره بنسټونه جوړ شول. باوجود د دې چې لپاته مرغه د مدني ټولنې دپاره کار ډېر طبیعي، ملي، بومي او افغاني نه و، خو ډېر زیات له بهره تاکید کېده په مصنوعي توګه امکاناتو او ډېر زیات مدني ټولنې یو ډول په پروژو تبدیلې شوې، او دغه پروژهیي چلند د هغو ارزښتونو په مخالفت کې واقع شو چې د مدني ټولنې اصل پر ولاړ ده. پروژهیي چلند، انجویي چلند د مدني ټولنې دپاره تاوان وکړ، مګر دې کې شک نشته چې ډېر بنسټونه رامنځته شول، ډېر بنسټونه وپېژندل شول، د مبارزې لارې چارې وپېژندل شوې. تر ټولو لویه برخه د بیان د آزادۍ، بیان آزادۍ د مدني ټولنې روح ده. مګر په دغو تیرو شلو کلونو کې له بیا هم درته وایم چې له ټولو هغو ستونزو، فسادونو او مشکلاتو سره چې وو، د بیان آزادی، رسنۍ، مطبوعات، د خپل نظر د حق و د وینا آزادی، د پر رسمیت پیژندل، دا ټول د دې لامل شول چې د افغانستان خلک د بشري حقونو په رڼا کې د یوې مدني ټولنې د جوړېدو لپاره واقعي عملي هڅې وکړي. هغه ټول هغه زه په خپلې خبرې په دې پای ته رسوم چې ټول هغه ځوانان، ټول هغه مېرمنې، ټول هغه نجونې او ټول دغه درې نسله
چې په دې تیرو شلو کلونو کې د مدني ټولنو له بیلابیلو ارزښتونو او بیلابیلو لارو چارو سره آشنا شول او په دې برخه کې عملی مبارزه وکړه، موږ دوی ته د مدني ټولنې او د مدني ارزښتونو فعالین ویلای شو.
مدنه کورودان لیوال سایبر بشو د پهنتون استاد مستوری سیلاب ته اغلی سیلاب ته سیم ستړي مشه په خیر راغلی. لکچنګ چې ملمنو یادونه وکړه کچيري هغه چې د مدني ټولنې فعالان دي کدی بوزو ته کتل شي ظاهرا د سخکاری شدوی باید پرته لدین چې څوک کم خاص امتیاز ورکړي په ټولنې کې کار وکړي. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې پتیر شلو کلونو کې اوس مال کې ځوان نسل د دې چمتو وینې چې دوی راشي په دې برخه کې کار وکړي؟
ګورې په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم فعالیتونه شوي دي، بدبختانه زه داسې فکر کوم چې د دې لاسته راوړنې نه درلودې. متاسفانه ګرشي ډېرې ټولنې منځته راغلې تقریبا که مبالغه نه وي شوي تقریبا 2015 ټولنې وزارت عدلیه کې تر 14 کاله پورې ثبت راجستر وي. اما متاسفانه چې د افغانستان وضعیت او شرایط داسې یو حالات ته راغلي چې متاسفانه او بدبختانه ډېر داسې ځوانان دي چې هغوی دې ته لیواله دي چې دوی رضاکارانه شکل باندې فعالیتونه ولري، اما بعضې نور مسایل په هغې کې دخیل کېږي. لکه مخکې چې لیوال صاحب وویل، د افغانستان هره ټولنه په ابتدا کې کېدی چې هغه به مستقله وه، د هغوی فعالیتونه به مستقل وو، د هغوی ټول کارکردونه به رضاکارانه وو، اما بدبختانه او متاسفانه چې آهسته آهسته په هغې کې احزاب دخیل شول، آهسته آهسته په هغې کې بهرنۍ کړۍ دخیلې شولې، او دغه د رضاکارانه ارز مسیر هم بالکل واړو. زه دا نه وایم چې ټولې هغه مدني ټولنې چې رامنځته شوې وي یا ځینې کېدای شي تر اوسه پورې پاتې وي او دوی فعالیتونه هم ولري، زه نه وایم چې دوی په رضاکارانه شکل باندې فعالیت نه کوي. کېدای شي دوی فعالیتونه کړي وي، اما هغه فعالیتونه چې باید د افغانستان د خلکو لپاره د ډېر لوی دستاورد درلودلې متاسفانه چې هغه څه نه دي شوي.
بیرته تاسو ته راګرځم، دغه مالی برخې ته به لږ ډیر تم شو. که تاسو ته راشم انصاری صاحب، تاسو په برلین کې هستی او دلته باتمن داسې افغانان وي چې تاسو سره شاوخوا کې کاغه د پاکستان پښتونخوا نه وي یا د افغانستان نه وي، هرې سیمې نه چې تاسو سره وي دوی به یو څه په مالي لحاظ باندې ښه وي. که تاسو راته ووایي دوی بیا راځي په رضاکارانه ډول باندې کومې غونډې چې تاسو جوړوي یا که څوک مرستې ته اړتیا ولري په افغانستان کې په پښتونخوا کې، دا مرستې تاسو ورته ورلېږئ او دغه کسان څومره وخت باسي دغه فعالیتونو ته؟
موقعیت دا ده چې دلته اروپا خو ډېر مصروفه هیواد دی او دلته خلک ډېر په مشکله باندې وخت پیدا کوي، خو بیا هم د دوی د کور ودان وي هغه رضاکارانه ځوانان چې دلته ژوند کوي، سره د ټولو مصروفیتونو بیا هم د خپلو خلکو د غږو چتولو لپاره، د خپل هیواد د ګټو لپاره بیا هم وخت باسي، راځي پر رضاکارانه ډول باندې دوی خپل ځانونه حاضروي. او ورسره څنګه کې په هیواد کې کله کله لوی آفتونه راځي یا داسې نور مشکلات راځي یا ډېر زیات غریبانان خلک وي، هغوی سره د مرستې اړتیا وي، نو دلته ځوانان بیا پر رضاکارانه ډول یا په خرونو ګرځي یا یو بل سره تماسونه نیسي یا هغه لپاره آنلاین اکاونټونه او مسایل جوړوي تر څو پیسې او شیان راټول کړي هغوی لپاره ولیږي. نو دا ډېر یو اغیزمن کار دی او دا د خلکو سره یو ډول داسې همکاري ده چې هغه بلیوز همکاري ده، هیڅ کله نه د سیاسي ګټو لپاره او نه د سیاسي قدرت لپاره، خو مګر د خپلو خلکو خپلو افغانانو سره د حمایت او ملاتړ لپاره دغه کار کیږي او دا په رضاکارانه ډول کیږي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې خلک د خپل احساس نه مخکې د خپل هیواد سره په هغه غنیزو چارو کې، په هغه سیاسي او ټولنیزو چارو کې پر رضاکارانه ډول د احساس نه مخکې چلند وکړي تر څو تلونکي یو ښه ثبات ولري.
غلی مرخیل، که تاسو ته راشم، نن موږ د پاکستان یو راپور درلودو چې هلته یو افغان چې کاناډا ته د مهاجرت د کیس کارون روانو ځان وژنې کړي وو. یو چا ورنه دوکه کې پیسې اخیستې وې چې د کاناډا د کیس کارونه به ورته تیزی. دا ډول ډېرې پیښې په پاکستان کې په دغې دو کلونو کې وشوې چې هلته افغان کډوال ډېر شوي دي او دوی په تمه دي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. دغه افغان کډوالو کې داسې کورنۍ هم شته چې په اقتصادي لحاظ باندې دوی هېڅ هم نه لري او موږ دا شکایتونه ډېر درلودل. دوی د یو وخت ډوډۍ نه لري او حیران دي چې د کور کرایه څنګه ورکیا نور امکانات څنګه برابر کړي. د کوم فعالان چې اوس مال په پاکستان کې میشت دي او کوم افغانان چې هلته میشت دي دوی ورسره په دې برخه کې څه مرسته کړې ده؟ ځکه که موږ مالی برخې ته تم شو کې یو مدني فعال وي او په دې برخه کې کار کوي، غږ پورته کوي، غواړي په رضاکارانه ډول کار وکړي، خو که د داسې کسانو اړتیا ډېره وي دوی سره څه مرسته کولی شي؟
لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، اوس مهال په پاکستان کې مدني فعالان که زه وایم، همداراز ژورنالستان که زه وایم، دوی خپله له خورا ډېرو ستونزو سره لاس په ګریوان دي. نو داسې کسان شته د یو بالکل نن دغه موضوع موږ واورېدله چې واقعا ډېره زیاته دردونکې وه، چې زموږ یو افغان کډوال چې هغه ډېرو هیلو سره به دلته راغلی او ډېرو ستونزو باندې به ددې دا د کیس موضوع مخته تللی، ولې په دې شکل باندې ځان وژنه یې کړې وه، او چې دا یعنې واقعیت چې مشکلات ورباندې بې حده زیات شوي وو، نو دې ته نور د حل لاره نه وه، ځان وژنه یې کړې وه. په دې شکل باندې ډېر زموږ افغانان همدغسې کیسونو سره مخامخ شوي، او داسې زموږ خویندو سره دلته دوکې شوي دي چې ورته ویل شوي مثلا دا یا د یونیسیار له طرف نه زه دا کس یم ستاسو کیس مخته وړم، یا هم د شارپ له طرف نه زه یم ستاسو کیس مخته وړم، ولې له هغوی نه په دوکې باندې پیسې اخیستې دي. نو کله چې هغه بیچارګیان وګوري چې هم زموږ کار ونه شو، هم زموږ پیسې لاړلې، نو واقعا چې کله کله انسان بیا زیات نهیلي کیږي او بې صبره کیږي، دغه پیښو سره مخامخ کیږي. او تاسو دلته د مدني فعالانو یادونه وکړه، نو مدني فعالان خو په دې برخه کې چې مثلا وکولی شي د دوی غږ اوچت کړي، د دوی د حقونو لپاره اواز اوچت کړي، رسا غږ شي، نو زه فکر نه کوم چې په مالي برخه کې به دوی سره داسې کومه مستقیمه مرسته کولی شي، ځکه چې دوی هم له دغه یو نامعلوم وضعیت سره مخ دي. همدا اوس هم مدني فعالان، ژورنالستان، هغه کسان چې په افغانستان کې کار کولو، دلته دوی هم کومې دندې نه لري یا تنخوا نه لري چې هغوی وکولی شي د دې تنخوا نه دغه نور کسان چې په مهاجرت کې دلته له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي هغوی سره همکاري وکړي. یعنی باور موږ شما داسې کورنۍ هم ولیدلې، زه تللی وم دغه شارپ دفتر ته تللی وم د همدې کیس په خاطر باندې، نو ما داسې کورنۍ ولیدلې چې هغلته هغه مېرمنې ویل چې یعنی موږ د اوسېدلو ځای نه لرو. باور وکړه دا دومره دردونکې وه چې خپل ماشومانو سره دا د شارپ دفتر طرف ته را روانه وه، ویلې چې موږ په دې دښته کې یا دلته دا چمن چې دی موږ په دې کې شپې کوو. په لومړیو کې موږ یو سازمان راوستی وو، او په وروستو کې دغه سازمان هم موږ ته ځواب راکړلو، او اوس موږ کور هم نه لرو، موږ مجبور یو دلته موږ دغه پلاستیکونه داسې جوړ کړي چې موږ هغه خپل شپه پکې تیروو. یعنی تر دې حده پورې په پاکستان کې مهاجرین له ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم موږ هغه هڅه کوو چې دوی غږ شو، هڅه کوو چې دوی ستونزې واورو، زمونږ چې څه په واس کې یعنی کوم ډول باندې کوم کولای شو چې دوی ته د مرستې طریقه برابر کړو، او یا هم د دوی اواز تر نورو پورې ورسوو.
لیوال صاحب، په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې مدني ټولنې غوړي دي او وادي ډیره وکړه، کله کله داسې ویل کېدل چې په دغه ټولنو کې زیاتره هغه کسان چې کار نه لري یا به کار وي ورزی کار کوي، او د دې تر څنګ ځینې داسې ټولنې وي لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه، دوی د خلکو په نوم باندې پیسې راټولې کړي خو ځان ته به یې لګولې. دغه ډول دوه ستونزې چې یو هغه بېکاره کسان چې دنده یې نه درلودله دغې ټولنو ته یې ورتګ، او بل د خلکو په نوم پیسې اخیستل او کارولې. څومره په افغانستان کې د دغې ټولنو فعالیت ته زیان ورسو؟
لپاره مرغه ځینې ستونزې چې په افغانستان کې پیښې شوې بیا هم لامدې را پیښې شوې چې موږ مدني ټولنې سمې نه پېژندلې. ګورې مدني ټولنې کاملا یوازې داوطلبانه او بې پیسو هڅې هم نه دي. مهمه دا ده چې د اول د هغو پیسو چې د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره لګول کېږي د دې سرچینه څه ده، او د دې په مقابل کې څه پې ور تحمیلېږي، څه پې امپوز کېږي، یعنې څه پې باندې ور تپل کېږي.
مدنی ټولنه په نورو نړۍ کې د مدنی ټولنو تر ټولو مهم بنسټونه چې دي هغه صنفي اتحادیه دي، صنفي جوړښتونه دي. مثلا د کارګرانو صنفي اتحادیه، د ټکسیوانانو صنفي اتحادیه، د ژورنالستانو صنفي اتحادیه. دلته داسې ده چې دغه صنفي اتحادیه، د معلمانو صنفي اتحادیه، دا صنفي اتحادیه هر غړی چې د دوی له حقونو څخه دغه اتحادیه دفاع کوي، دوی په کال کې یا په میاشت کې یو معینه اندازه حقونو زیات ورکوي. مدني ټولنې د خپلو هغو افرادو او غړیو له حقونو زیاتونو څخه چلیږي چې دوی د هغوی د حقونو د ساتنې لپاره مبارزه کوي. د دوی ترمنځ یو قرارداد، حقونه معلوم دي، قوانین معلوم دي. اتحادیه جوړښتونه مدني ټولنې د خپلو غړیو له حقونو څخه دفاع کوي او دوی په مقابل کې یو حقونو زیات ورکوي. دا اتحادیه خپل امکانات لري، خپل برخې لري، د ظرفیت جوړونې، د کارموندنې، د بیمې، د نورو. موږ په افغانستان کې یو غلط برداشت دا لرو چې اول مدني ټولنه هغه وخت پاکه ده چې کاملا پیسې نه طلبانه، بشپړ داوطلبانه کارونه ناممکن دي. دوم، خارجانو کله چې پیسې ورکولې یا سیاسي حزبو لکه مخکې چې ورته اشاره وکړه سیاسي ډلو، تنظیمونو یا حکومتونو چې دوی ته امکانات ورکول، دوی به خپل نظریات پر ورته پل، دا هم غلط. مونږه مدني ټولنې باید په افغانستان کې داسې یو سیستم ورته درلودای چې د خپلو غړیو له بسپنې او یا له خپلو زیاتونو نه چلېدلای. دا یو لار ده. بله خبره دا ده، ډیره مهمه، د سیاست او د مدني ټولنې یا د مدني فعالیت ترمنځ دغه پوله هم ډیره نازکه او حساسه ده، ځکه چې ډیر ځله مدني فعالیتونه سیاسي فعالیتونه دي، او ډیر ځله سیاسي فعالیتونه چې د حقونو د غوښتلو دپاره دي خپل د مدني فعالیت اړخ دی. مونږ په افغانستان کې له بده مرغه د مدني ټولنې آسیب شناسي او د آسیب پذیرۍ موارد مطالعه کړي نه دي په دې تیرو شلو کلو کې. د یو څو لکچرونو باوجود چې په دې برخه کې لږ تر لږه یو شمېر دوستانو ما او نورو درلودل د مدني ټولنو لویو کانفرنسونو ته یا د دوی جوړښتونو ته کنفیډریشنونو ته، هلته مورته ویلې چې د مدني ټولنې آسیب شناسي ضرور ده. دا مدني ټولنه څنګه بې اعتباره کیږي، څنګه په فساد کې ښکېلېږي، له سیاست سره یې پولې کومې دي، چیرته له سیاسته بېلې دي، چیرته فعالیت سیاسي فعالیت دی، له فرهنګ سره، له فرهنګي هڅو سره او له مسلکي او فني هڅو سره د دې روابط څنګه دي. د دې ټولو ستونزو باوجود په دې شلو کلونو کې پرمختګونه هم وشول، په خپل دغه بحث راپارېدل، په خپل دغه داسې یو ډسکورس ایجادېدل، د خپل یو لویه لاسته راوړنه او بریا ده. زه خپلې خبرې په دې پای ته رسوم چې که په آینده کې افغانستان کې یو ملي ولسواک حکومت راځي، مونږ یوه ښه تجربه لرو د مدني فعالیت، د مدني ټولنو د انسجام دپاره چې په هغه شکل بیرته په افغانستان کې پلی کړو چې د نورو له تاثیر څخه هم خلاصي وي او خپل دومره مقدار امکانات ولري چې په خپلو پښو ولاړې وي او په د نورو دپاره استخدام نشي. پروژهي شکل هغه ده چې یو څوک تاسو ته پیسې درکړي د مدني ټولنې په نامه او د خپلو غوښتنو او د خپلو اهدافو دپاره مو استخدام کی. هر کله چې یو مدني ټولنه د خاصو اهدافو دپاره استخدام شوه، نور هغه خپل مدني هویت له لاسه ورکوي، نور هغه مدني ټولنه نه ده. اما که خپل غړي، خپل اعضا ورته عقل او جات ورکوي، شفاف اداري او مالي چارې لري او اهداف پر مخ بیایي، دا بیا د مدني ټولنې ماهیت ته تاوان نه رسوي.
مننه لیوال صاحب کور ودان استاد مستوری که تاسو ته راشو تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په افغانستان کې نږدې 2500 مدني ټولنې مو یاد کړې چې وي په تېر جمهوریت کې ساسي پان باندې کله چې طالبان پر افغانستان بیرته واکمن شول په دې اړه مدني ټولنې کې به کېدای شي ډېر ځوانان سره راټولېدل دوی به فعالیتونه درلودل او موږ تاسو کتل چې په هغه وخت کې د دوی فعالیتونه هم ښه وو ساسي پان باندې څه پیښ شول دا ټول سره چیرته لاړل او فکر کوي اوس مال په افغانستان کې داسې ځوانان لام شته چې په دې برخه کې کار کوي
خو زه فکر کوم چې مدني فعالیتونه لا تر اوسه پورې هم دوام لري متاسفانه یو دیدګاه او یو نظر چې لیوال صاحب هم دې ته اشاره وکړله همیشه چې کله تاسو دې ته دا خبره کوئ چې مدني ټولنه د ټولو په ذهن کې یو ذهنیت راځي چې یا به هغه د ښځو بخش کې فعالیتونه لري او یا به هم دغې نه دقیق معلومات نه لري جانب مقابل یا اجتماع چې حداقل هغه د هغوی فعالیتونه او کارکرد شماره وار ذکر شي چې بالاخره د دوی اهداف چې شي د دوی لاسترولنی چې شي دوی که یو کار یا فعالیت کوي په کوم طرز عمل باندې کوي که دوی کومې لاسترولنی لري په کوم موارد باندې دي او دوی په څه باندې دوی بحث کوي په تیرو شلو کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل 2500 کم او زیات ټولنې ثبت شوي وي وزارت عدلیه کې او د دوی فعالیتونه متاسفانه او بدبختانه چې د کېدی چې د 500 نه زیات د دې فیصدی هغه فعالیتونه وو چې هغه د سه موضوعات باندې دوی تاکید کوي چې هغه د افغانستان لپاره د کومه خاص آینده نه درلودل ګوري د افغانستان اجتماع په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ټولنې ډیر زحمتونه او ډیر هغه چالشونه دوی شاته پریښودل چې بلاخره آهسته آهسته دوی پوسول په دې باندې چې کوم فعالیتونه د افغانستان په نفع باندې دي او کوم فعالیتونه د افغانستان په ضرر باندې دي اما بدبختانه او متاسفانه سي هغه لاسترولونو ته سي د 500 کم هغه ټولنې ته کاری کوو لاسترولي او هغه مفید فعالیتونه د افغانستان لپاره هم ډیر ارزښتمند او آهسته آهسته هغه هم لاسرسي او زه تر کوم حد پورې معلومات لرم د افغانستان فعلی نظام کې مدني ټولنې فعالیتونه ډیر واضح او اشکار نه دی تاسو په یوه الحمدلله د افغانستان ټولنه مسلمانانه د مونږ ټول مسلمانان یو د حلق الفضول موضوع چې کله مطرح کیږي هغه ته یو خاص ځای ټاکل کیږي او د سدیر هغه باندې تاکید او فوکس نه کیږي چې بل اخر تاسو وایي چې مدني ټولنې یا هغه اجتماعي چې د یو اجتماع یا د یو ټولنې د خیر ښېګڼې او د فلاح لپاره کار کوي رضاکارانه شکل باندې البته هغه تاسو وایئ چې دا اسلامي اصل لري په فعلي شرایطو کې هر هغه موارد چې تاسو ذکر کوئ هغه باید اول د شرعي قوانینو کې واچوئ پس لږه نغې ته اقدام وکړئ یو بل نقص په فعلي شرایطو کې تاسو ډیر هغه ته جدي باید موږ تاسو متوجه وسو متاسفانه چې افغانستان فعلا کوم نافذه تدوین شده قوانین نه لري هغه که اساسي قانون ده هغه که مدني قوانین دي هغه که نور هغه وزیري قوانين دي چې د افغانستان ټول هغه حقوقي او غیر حقوقي موارد د افغانستان هغه ټولنې ترمنځ کېږي یا هغه فعالیتونه کېږي تاسو بل اخر هغه په کوم قانون کې واچوي چې یو قانوني اړخ هم ورکي او بل اخر خپل یو مشخص طرز عمل لري او دغه مطابق تاسو کارکړ د فعالیتونه ولري
اوس چې د کوم ځوانان یو څه ناڅه فعالیت کې او دغه ځینې ننګونې چې تاسو یادونه وکړه د دې سره مخ دی او د دې سره د دوی مبارزه کوي او لګیا دي کار کوي ستاسو پان باندې دوی به وکولای شي دا مور کړی په دغه شرایطو کې
زه فکر کوم لکه څنګه چې بسخته ای ځکه هم د مونږه د مخې ورور دې ته اشاره وکړه چې رضاکارانه شکل باندې ورې یو واجب ده یو تکلیف ده هر فرد یو کار کوي هغه به یو مسؤلیت لري پیدا د مدني ټولنې یو کارکر د فعالیت دا هم د مانوي او مادي ارزښتونه دی یو ټولنې دوی باید ډېر جدي مد نظر ونیسي. هغه مسؤلیتونه وجداني مسؤلیتونه هغه د ټولو افغانانو پورې ارتباط لري او دوی دا د دوی وجیبه ده چې خپل غږ پورته کړي د هغو ناورین یا هغو ننګونو په مقابل کې یا د هغو حق تلفۍ په مقابل کې چې د دوی ته مد نظر نیول کېږي یا د دوی حقونه د پښو لاندې کېږي. منتها زه فکر کوم چې هم د اقتصادي اړخ نه زمونږ د ټولنې یا زمونږ هغه ورونه او خویندې چې دې بخشو کې کار کوي هغوی د مشکلاتو سره مخامخ دي، بل ځینې نور موارد هم دي. کولی د افغانستان اجتماع زمونږ مخکې د تاسو میلما ډېره ښه خبره وکړه، کله چې تاسو یو ټولنې ته یوه نوې پدیده وارد کوي او یوه نوې پدیده راځي ټولنې کې هغه خپل فعالیت کوي، مخکې له دې نه چې دغه فعالیتونه شروع شي تاسو باید ټولنې ته آگاهي ورکړئ مکمله، باید ټولنه په دې باندې پوه شي چې هغه پدیده چې منځ ته راځي که هغه مدني ټولنې یا هر بل اجتماعي چې د یو ټولنې د شیوالي لپاره د خیر لپاره هغوی فعالیتونه کوي هغه ټولنه باید په دې آگاهي ولري، د هغوی ذهنن باید دې ته آماده وي. متاسفانه چې نه په تیرو شلو کالونو کې خلک دې ته ذهنن آماده وو چې هغوی مدني فعالان وپیژني، د مدني فعالانو هغه کارکرد او مسؤلیتونه وپیژني، او نه زه فکر کوم په فعلي شرایطو کې خلک د نورو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، هغوی به زه فکر نه کوم کولی سی دغه مدني فعالیتونو ته دوی ادامه ورکړي. بعض موارد شته چې مثلا هغه کې دوی آزادانه کولای شي چې خپل خبرې مطرح کړي، اما ډېر داسې نور محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای چې خپل غږ ورسوي تر نورو پورې. خپل یو بل خبره هم کومه چې اکثریت اوقات د مدني ټولنې نه ډېر یو سوی برداشت د مونږ او تاسو په اجتماع کې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان کېدای شي د ډېره کمه فیصدي باسواده هغوی داسې فکر کوي چې هر هغه فرد هغه بالکل بیکاری یا مثلا هغه د یو خارجي دونر پورې ارتباط لري یا مثلا د غوی هغه فعالیتونه ډیر زیات مشخص نه وي، یا دوی وکولی شي یو ځان ته یو کریډیټ واخلي د نورو ممالکو نه یا مثلا د نورو خلکو پروژې دلته افغانستان کې پلي کړي هغوی وایي مدني ټولنې ته ورځي، در حال کې مدني ټولنه یو ډیر ښه پل ارتباطي ده د خلکو او د یو حکومت ترمنځ، د یو ډیر ښه اصلاحي فعالیتونو لپاره مدني ټولنې ډیر زیات کار کولای شي چې متاسفانه په فعلي شرایطو کې لږ نت د ناورین سره مخامخ دي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي. انصاري صاحب که تاسې ته راشو، لکه څنګه چې استاد یادونه وکړه په افغانستان کې اوس شرایط ستونزمن دي چې ځوانان په دغې برخه کې، که څه هم په تېرو شلو کلونو کې ستونزې وې خو ځوانانو فعالیت کوو، خو اوس دغه برخه اوس نوره محدوده شوې ده. تاسې چې په جرمني کې یاستئ، دلته څومره اړتیا وینئ چې په افغانستان کې په پښتونخوا کې شرایطو ته په کتو خپل فعالیتونه نور وغځوئ او د خلکو لیوالتیا ورسره څومره ده؟
مننه کور ودان. وقت خدا دی چې د خلکو لیوالتیا خو تر کچې زیاته ده، ولې ځکه چې افغانان هغه خلک دي چې ټول عمر یې آزادانه ژوند کړی دی او د خپلو حقوقو او د خپلو غوښتنو لیوالتیا یې ډېره زیاته ده. نو خبره دا ده چې اوس کوم قوانین د هغې لپاره وزه نه دي، که موږ وګورو د مدني ټولنې یا د مدنیت لومړنۍ مسله چې ده یو عربي کلمه ده چې له مدینه او له مدن جمع ده او د خار په معنی، مطلب د ټولنیز ژوند کول او د عدالت د تامین او د چارو د ښه سامون او د ښه ښاري ژوند او د مسایلو لپاره، او هلته اوس ضرورت تر ټولو ډېر زیات دی، ولې ځکه چې هلته موږ وینو د خلکو حقوق تر پښو لاندې کېږي، د خلکو غوښتنې تر پښو لاندې کېږي، هغه مسایل چې د مدني ټولنو ضرورت او اړتیا پېښېدلی شي او پېښه ده، خو مګر په لوی لاس هغوی ته جواز نه ورکول کېږي، هغوی نه پرېښودل کېږي چې خپل غږ په یو شکل یو تړون یا د یو قرارداد په شکل ډېرو خلکو په هغې کې چې یو ځای شي په یو ځای ډول باندې د خلکو غوښتنو غوښتنه وکړي او د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکړي. خو مګر بدبختانه چې اوس په افغانستان کې هغه شرایط نه دي، څوک نشي کولای چې خپل حق پورته کړي د حق لپاره.
انصاری صاحب، که تاسو دغه ځوانانو په اړه ته وایست چې اوس خو جرمني کې ډېر زیات افغانان دي، د برلین په ګډون په ډېرو نورو لویو ښارونو کې د جرمني ډېر افغانان سره راټول شوي دي، د دې ځوانانو د لیوالتیا په اړه ته وایي چې دوی څومره لیواله دي چې دغه فعالیتونه له افغانستانه بهر دلته په جرمني کې مخته یوسي؟
زه فکر کوم چې لیوالتیا زیاته ځکه ده چې موږ وینو په بېلابېلو ټولنیزو رسنیو باندې وخت نا وخت ډېر پیاوړي بحثونه کیږي. نو دا په خپل د دې لامل دی چې د خلکو لیوالتیا ده، ځکه هلته ضرورت دی، هلته د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوي دي، هلته د خلکو مشروع غوښتنې تر پښو لاندې شوي دي. نو په داسې یو حالت کې د افغانانو لیوالتیا لا ډېرېږي، د مخکې نه پرتله لا ډېرېږي. نو اوس د افغانانو لیوالتیا په دې برخه کې ډېره زیاته ده. معمولی ډول تظاهرات څو ورځې مخکې به تاسو لیدلي وي، د هزاره قوم ډېر لوی تظاهرات په اروپا کې ترسره شول، او ورسره نور افغانان هم په بېلابېلو کنسپټونو په بېلابېلو پلیټفارمونو باندې خپلې غوښتنې کوي او خپل د ملت هغه مشروع غوښتنې رامخکې کوي، تر څو ملت ته هغه مشروع غوښتنې ورکړل شي او موږ یو وکیل ثبات او یووالي ته ورسېږو. خو بدبختانه چې په هېواد کې دننه اوس زمینه د دې مساعده نه ده، موږ هم د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی په خارج کې اوسېږي غوښتنه کوو چې د خپلو ملت د هغه مشروع غوښتنو لپاره غږ اوچت کړي، غږ وکړي.
مدنه انصاری صاحب، کورودان تاسو ته بیرته راګرځم. اغلی امرخیل، تاسو ته به لږ وروسته راشم، دغه موضوع ته به تم شور بشو لیوال صاحب ته چې د پښتنه رنه پاتې نشي. لیوال صاحب، لکه څنګه چې استاد یادونه وکړه، اوس مال په افغانستان کې اوس شرایط ستونزمن دي چې مدني فعالیتونه ترسره شي، خو لکه څنګه چې تاسو په پیل کې د مدني ټولنې په تعریف کې ویلي، په ټولنه کې ضرور ده چې دغسې بنسټونه وي او ځوانان کار وکړي، په ټوله کې خلک دې برخې ته کار وکړي. اوس ستاسو په اند باندې داسې حل لارې شته ده چې افغان ځوانان په ځانګړې توګه هغوی چې تعلیم کړی دی سره راټول شي او په ټولنه کې دغه مدني بنسټونو ته، دغه ټولنو ته وده ورکړي، تر څو هغه ښاري فرهنګ او کوم تعریفونه چې تاسو د مدني ټولنې مخکې وړاندې کړل دغه سره وغوړېږي؟
له بده مرغه زه نه غواړم سیخ پراکم، مګر خبره په دې کې ده چې اوس د مدني ټولنې او د مدني فعالیتونو په وړاندې جدي خنډونه په افغانستان کې وینو. اول د مدني ټولنې بنسټ مدني حق قوانین دي، مدني هغه تعاملات دي چې انسانان قانون پر بنسټ لري. د مدني فعالیت یا د مدني ټولنې بنسټ د اساسي قانون موجودیت، او د داسې یو نظام چې هغه تعریف شوی وي او د اتباع حقونه او مسؤلیتونه پر رسمیت وپیژني. دغه بنسټونه اوس په افغانستان کې نشته. افغانستان اساسي قانون نه دی، نظام ځان نشي تعریفولی، او د نظام د مسؤلیت هغه منابع یا هغه اصلي متون هغه چې دي هغه مدني نه دي، هغه په اصطلاح دینی دي، او د داسې یو چاپیریال ژوند چاپیریال په اړه بحثونه لري چې هغه د ننني مدنیت سره متفق شوي نه دي. یعنی زه نه وایم چې دا ناممکنه ده. ډیرو اسلامي هیوادونو هڅه کړې چې خپل شرعي سیستمونه له نننیو معاصرو مدني بنسټونو سره یو ډول متفق کی، سره یو ځای کی، او دا دواړه په نظر کې ونیسي. مثلا ایران یو نمونه ده، مثلا انډونیزیا، مالیزیا، مصر، یو شمېر عربي هیوادونه دا د دې نمونې دي. مګر په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. په افغانستان کې لا تر اوسه حتی د حکومتوالۍ ذهنیت ډېر زیات د منځنیو پیړیو او کلیوال دی، یو مطلق حاکمیت داسې اقتدار ګرایانه او مطلق حاکمیت دی چې په هغه کې نور انسانان دغه د ټولنې وګړي دا هیڅ حق نه لري، د دوی حق په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
کله چې د افراد حقونه پر رسمیت نه پیژندل کیږي په دغه یو چاپیریال کې د مدني فعالیت یا د مدني ټولنې موجودیت نه معنا لري او نه ممکنه ده. زه یو شی چې وایم هغه دا ده چې هر څوک غواړي چې په نننیو شرایطو کې د مدني فعالیتونو په نامه د یو شمېر ځوانو افغانانو ژوند په خطر کې واچوي، زه فکر کوم دا جفا ده. اوس یوازینی څه چې مدني ټولنې په اړه کېدلی شي هغه د مدني ټولنې د پیژندلو د ادبیاتو تولید او د مباحثو تولید دی، او هغه هم د هغو افغانانو تر منځ چې تر خطر لاندې نه وي. موږ باید د افغانانو د عامه شعور او د عامه ذهنیت روښانولو دپاره همدا اوس مدني ټولنه تعریف کړو، ور وی پیژنو، زیانونه یې ور وپیژنو، آسیبونه یې ور وپیژنو، ښېګڼې یې ور وپیژنو، مقایسه یې کړو څنګه له یو کلتور سره، له یو فرهنګ سره، له یو ټولنې له ارزښتونو سره هغه په اصطلاح ځان برابروي، څنګه هلته ریښه پیدا کوي. مدني ټولنه مثلا شاید په اروپا کې یو مفهوم ولري، په منځني ختیځ کې یو بل مفهوم ولري. د افغانستان په شان یو هیواد کې چې له اقتصادي پلوه له فرهنګي پلوه تفاوت لري هلته یو بل شکل وي. موږ څنګه کولی شو مدني ټولنه افغانیزه کړو؟ موږ څنګه کولی شو د افغانستان د شرایطو سره مدني ټولنه عیاره کړو؟ دغه اوس چې موقع دغو بحثونو ته شته که موږ لږ تر لږه د دې هغه متني یا څنګه وایم د تعریف او د پیژند متون تولید کو، بحث کو، او د دې لپاره ذهنیت جوړ کو، دا بیا کولای شو چې په راتلونکي کې د مدني ټولنې د بیا احیا او بیا راژوندي کولو لپاره په درد وخوري. هغه نه غایب اوس له بده مرغه په افغانستان کې داسې یو تیاره چاپیریال دی چې په دې کې د مدني فعالیت او مدني ټولنې رامنځته کول د یو شمېر انسانانو له ژوند سره لوبي.
مدنه لیوال صاحب کور ودان روسته براو ګرځم ساسي روسته خبرې بم واورم. اغلی مرخیل کتا سي ترا شما په پاکستان کې د کډوالو ستونزې مو مخ کې یاد کړو، د دې یادونه مو هم وکړه چلته په کافي اندازه کوم مدني فعالان شې د کوم دوی خپل په دې برخه کې مالی توانایي نه لري چې دوی سره مرسته وکړي، خو د دوی غږ پورته کوي. د کوم کسان چې خپل مدني فعالان دي د دوی بم کې سنوي نور هیوادونو ته بغواړي چلار شي، د دوی په برخه کې بیا څوک همکاري کوي؟ ځکه که تاسو د نور ولس غږ پورته کوي، د نور افغانانو ستونزې بیانوي، خپل چې د مدني فعالان ستونزې لري، دوی بیا داسې مرجع لري چې ورته ورشي خپل ستونزې ووایي؟
داسې معلومه مرجع خو به نه وي، خو دوی خو بیا هم خپل ستونزې یا خپل غږ به هم په همدې شکل باندې پورته کوي لکه څنګه چې د نورو هیوادوالو یا نور مهاجرینو غږ پورته کوي. نو دوی هم له همدغه ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او که په دې برخه کې داسې معلومه مرجع شتون ولري نو زه فکر نه کوم چې هغه به اوس هم داسې مستقل اوسیږي، یا هغوی به هم وکولی شي چې ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو په دې شکل باندې دوی همیشه کوشش کوي، خو ولې تر کومې چې ما کتلې، تر کومې چې زه معلومات لرم، د دوی ستونزې لا هم حل شوې نه دي، او لا هم له هغه ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
او که د هغو کسانو په اړه باندې راته یادونه وکړي چې دوی چې مدني فعالیتونه کړي دي، اوس مال په پاکستان کې دي، او بل هیواد ته د تک په تمه دي، د دوی دغه فعالیتونه چې اوس لا په پاکستان کې دوام لري، یا د هغو کسانو چې دوی په تمه دي یا غواړي چې په پاکستان کې پاتې شي، داسې څه پلانونه شته چې دوی بالته خپل کارونه مخې ته وړي، یا که دا به موقتي وي چې دوی دې ځنه انتقال شو نور به د خپل فعالیتونه دري؟ که تاسو په دې اړه د خپل ملګرو دوستانو څه معلومات لري که سره شریکي کړئ.
ځینې داسې کسان شته چې هغوی بیا هم هڅه کوي چې یو کار یو مصروفیت ځان ته پیدا کړي، ځکه چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې دوی له خورا مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هڅه به کوي چې په هغه شکل باندې دغه یو نوع عایدات، مالی عایدات لاسته راوړي. خو زه فکر نه کوم او یا ما تر اوسه پورې داسې څوک لیدلی نه دی چې داسې دایمي لپاره کوم اساسي پلان باندې دلته دوی کار وکړي، تر څو چې هغه اوږدمهاله پلان ولري یا اوږدمهاله دوی وغواړي چې دلته کوم تجارت وکړي یا کوم بل داسې کوم ځانګړی کار وکړي. ځکه چې دلته ژوند کوم مهاجرین چې دلته ژوند کوي هغه داسې دي چې مثلا یعنی ژوند داسې تیروي چې په نن او سبا باندې یعنی په دې کې دي چې نن به زما سبا به زما په همدې کې لري دوی ژوند روان ده او دوی تر اوسه پورې برخلیک معلوم هم نه ده ځکه چې کوم وخت نه چې جمهوریت نړیدلې د هغې وخت نه چې افغانان دلته راغلي دي نو د دوی کې سونه چې یو څه مخته تلې هم دي ولې بیا هم د دوی لپاره داسې کوم مثبت جواب نه دی ورکول شوی چې واقعا داستا کې دومره مخته تلې ده او یا هم دغه ستا د کیس لاره طریقه ده ته دغه سوکه نو دویم نه پیږي چې اوس موږ یعنی سو کبیر ته افغانستان ته هم نشي تللی ځکه چې د افغانستان شرایط موږ تاسو ته معلوم دي چې هغه سي وضعیت دي او نور چې د حل لاره پیدا نه کړي لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه ډیرې دغه سي یا به ځان وژنه کوي یا کوم بل خدای مکړه کوم بل کار ته به دوی مخه کوي نو له دغه ستونزو سره دوی ته ډیر زیات لاس وګریوان
مدنه کور ودان دیوه امرخیل په پاکستان کې افغانه فعال و چې په پاکستان کې د افغان فعالانو ستونزې را سره شریکې کړې نور به شو اغلی مستوري سیلاب ته اغلی سیلاب کته سره ته وایي مخکې لیوال صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې ستونزمن دي چې اوس مدني ټولنې فعالیت ته کار وشي تاسو مو ویل چې محدودیتونه شته ده له دې سربېره چا چې په تېر جمهوریت کې کار کړی په دې برخه کې دیوه جانې ویل چې هغه که په پاکستان کې دي یا بل هیواد کې دي په داسې یو ناڅرګنده وضعیت کې دي چې هغوی دې ته په تمه دي چې وکولی شي یا کار پیدا کړي یا له پاکستان ووځي بل طرف ته لاړ شي په ټوله کې په هر ځای کې چې افغان د مدني فعالیتونه کړي دي په یو ډول نه یو ډول ستونزو سره مخ ده او دغه ډول وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی که څه هم لیوال صاحب یادونه وکړه یو داسې وخت رارسېدلی موقع ده چې کسان چې پوهیږي په دې برخه کې دوی باید پنځونې وکړي معلومات ورکړي او یو څه تولید کړي چې راتلونکی نسل ورنه ګټه واخلي خو فکر کوي په دغه اقتصادي وضعیت کې چې ټول خلک بې برخلیک دي یو ډول او بندیزونه هم شته ده افغان نسل به وکولی شي زموږ راتلونکی نسل د هیواد ته یو څه وکړي
زه ډیره مطمئن یم په دې باندې چې الحمدلله د افغانستان ځوانان د افغانستان نسل دومره با شهامت ده چې هغه کولی شي د هرې ننګونې لپاره یوه لاره د حل را پیدا کړي او د هرې هغې حق تلفۍ په مقابل کې چې د دوی په حق کې کېږي د هغو په مقابل کې به دوی درېږي ما مخکې یادوري وکړله اقتصادي مشکلات د یو اړخ نه نور هغه موارد چې افغانستان کې ویل کېږي هغه بیل اړخ ده یا هم بیل موضوع ده متاسفانه په افغانستان کې یو داسې چارچوب او د تشکیل د نظام لپاره اصلا نشته تاسو دې نظام ته د سیاسي اړخ نه نوم ورکوئ تاسو دې نظام ته د مشروعیت له اړخ نه نوم ورکوئ خو بیا هم د افغانستان ځوانان او د افغانستان خلک ناهیلي نه دي دوی کولی شي چې آهسته آهسته یعنی خپل ځان د دغه بحران نه وباسي منتها دا هم یو لار د حل غواړي او هغه لار د حل دا ده چې تاسو اول په ابتدا کې باید د ټولنې ذهنیت دې ته آماده کړئ افغانستان یو عرفي د افغانستان خلک عرفي خلک دي دوی ډېر فرهنګي خلک دي تاسو که دوی ته هر نظام مخکې کوئ دوی اول هغه مخکې د دین څخه د اسلامي چوکاټ کې واچي دوی هغه په خپل عرفي او فرهنګي چوکاټ کې اچوي بل اخره هغه ته یا خو وي یا هم بدوي بل دا چې مونږ الحمدلله مسلمانان یو د سپیلین نظام د ترسیوري لاندې هر هغه فعالیتونه چې د اسلام په تقابل کې نه ته فکر نه کوم چې د غیر د توک په تقابل کې خپل ځان یعنی مخامخ یا هم په تقابل کې خپل ځان وګوري منتها متاسفانه او بدبختانه لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان خلک ذهنن دې ته نه دی آماده چې تاسو دوی ته مدني فعالیتونه او هغه لاسته راوړنې چې دوی درلودلې هغوی ته دوی ته قناعت ورکړي زه په دې تاسف سره دا وایم هر هغه مدني فعال یا هر هغه سیاسي کس چې په افغانستان کې فعالیتونه درلودلې
حتما
چې هغوی د افغانستان دوی داد دی ته وایي چې د افغانستان د منافع ملي لپاره د افغانستان لپاره دوی کار کوي. موږ او تاسو ګورو هغوی کیدای شي د ډیرو سختو شرایطو سره ځینې مخامخ وي، اما ځینې نورې په ډیرو اسانتیاوو کې په نورو هیوادونو کې دي. نو د افغانستان ځوانان که چیرې لږ په تدبیر او لږ مدبرانه او لږ په احتیاط باندې قدم واخلي، دوی کولی شي چې د دغه بحران نه خپل ځان وباسي.
انصاری صاحب لنډ درته راځم، فقط دېرش ثانۍ لرو، تاسې راته ووایئ چې وروستۍ خبرې مو څه دي او افغان ځوان ته مو پیغام څه ده؟ ډېر لنډ.
ډېره مننه. نو واقعیت دا دی چې اوس د افغانانو لپاره حالات د هیواد ښه نه دي. پیغام مې دا دی چې خپل همت له لاسه ورنه کړي.
افغان ځوان ته په دوو کلمو کې څه ویل غواړئ؟
یوه درېمه تجربه زموږ په معاصر تاریخ کې وشوه. موږ له دې تجربې نه په ګټه اخیستو باید د راتلونکي لپاره، د راتلونکي مدني ټولنې د جوړولو لپاره خپل ادبیات تولید کو او ورشو دی ویرو خان راتونکو
پلور. ډیره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو ملمنو، هر یو افغان لیکوال، سیډونکو، شاعر عبدالغفور لیوال په برلین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کمیټې مشر قادر شان ساری، په پاکستان کې میشته فعال ډیوا مرخیلو، د پانتون استفاده مسوري سیلاب نه تاسو هم مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.